سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې یو ساعت کې به واورئ چې ولسی جرګې د 1400 کال بودیجه تصویب کړه او ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی. د دې او نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور سبا خپروي. مشکوکو وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې په ډزو وژلې دي. بشپړ خبرونه. طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر می میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتېدو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جرمني له ډی پی خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړي. هغه ویلي که ناتو، امریکا او نور اړخونه غواړي چې دغه اوسنی بحران پای ته ورسوي نو د حل یوازنۍ غوره لاره یې دا ده چې پر هغه تړون بشپړ عمل وکړي چې د دوی او د امریکا ترمنځ تیر کال لاسلیک شوی دی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال فبروري د 9 تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې تر می میاشتې له افغانستان ووځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې په شوي تړون له سره غور کوي او هغه ځکه چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د افغانستان پوځ ادعا کوي چې د دې هیواد په جنوب کې د څلورو پاکستانیو په ګډون 10 طالبان په یو هوایي برید کې وژلي. د وزارت نن په یو خبر خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد کړی، خو ویلي چې دغه عملیات د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د دوی په وینا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوې کارخانه او زیرمتون ترسره شوی دی. خبر پاڼه کې وژل شوي پاکستاني ادبا ماهر ماین جوړونکي بلل شوي او ویل شوي چې د هوایي گزار پر مهال دغه کارخانه او زیرمتون هم له منځه تللی دي. طالبانو تروسه د دفاع وزارت دغه ادعا پاړه څه نه دی ویلي. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي. د ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. هغه وویل ناپیژندو وسلوالو چاودیدونکي مواد په موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور سبا خپروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبری لاینز نن په یو ټویټ کې ویلي چې د تیر 2020 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي تر څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. ډیبری لاینز پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره په عاجلو اقداماتو کې د یوه ورځ هڅې هم نه سپموي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یو نامه له دې مخکې ویلي چې په دې هیواد کې د 2020 کال په وروستیو 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 10% کموالی راغلی دی. د بدخشان چارواکو د غره د خویدو له امله د سرو زرو د یو کان د څلورو کارګرو مړینې تایید کړې ده. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولایت د امنیې قمندانې ویان ثناء الله رحماني ازادي راډیو ته په دې پیښه کې د یو بل کس د ټپې کېدو خبره کړې او ویلي دي چې د غره د خویدو په مهال کارګر په دې کان کې په کارونو بوخت و. د افغانستان ولسي جرګې د 1400 مالي کال بودیجه بالاخره نن تصویب کړه. د جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل چې حکومت د مامورینو او ښوونکو د تنخواو د زیاتولو لپاره د دې جرګې مشروع غوښتنې د بودیجې په اصلاح شوي مسوده کې په پام کې نیولې دي.
جانب حکومت به خواستهای معقول شما تمکین نموده و از جمله در معاشات کارکنان دولت و معلمین مبلغ 2000 افغانی را سر از ماه عمل 14 ساعت افزایش خواهند داد.
تر دې مخکې ولسی جرګې د 1400 مالي کال بودیجه 2 رد کړې وه. د 1400 مالي کال په بودیجه کې ټول ټال 420 میلیارد افغانۍ په نظر کې نیول شوی چې 321 میلیارد افغانۍ عادي او 116 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. مشکوک وسله والو دی غیر دولتي ماسه څلور خزینه فعالان چې په یو موټر کې سپرې وی افغانستان پولیس ته څیر مده پاکستان په شمال ویډیس کې په دزو وجلی او د هغوی د ډریوري ټپ کړي دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه نن د میرعلي ښار ګوټي په ای پی کې رامنځته شوه. هغه دا حمله تایید کړې او ویل چې امنیتي ځواکونو سیمه کلابند کړې چې حمله کوونکي ام پیدا کړي. ویل کېږي حمله کوونکي بریالي شوي چې نږدې غرونو ته وتښتي. تر اوسه د دغې حملې مسؤله چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 15 لکو ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په متحدو ایالتونو کې د دغې اوبا پر ضد د واکسین چارې چټکې شوي او د مثبتو پیښو شمیر هم په کمې کچه دوام لري. د جاب هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر پرون ناوخته په متحدو ایالتونو کې په کووید 19 د ټولو مړو شوو شمیر 4,98,380 کسانو ته رسیدلی. په نړیواله کچه پر دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر بیا 2.5 میلیون ته رسیدلی او باور دادی چې واقعي شمیر ممکن له دې هم ډیر لوړ وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بلاروس مشر الکساندر لوکاشنکو به نن د روسیې په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. کرملن تېره اونۍ ویلو چې پوتین او لوکاشنکو به پر اقتصادي اړیکو د انرژۍ پر مسئلو او امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خپرو. د افغانستان ولسی جرګې له اوږدو لانجو وروسته نن د 14 کال بودیجه تصویب کړه. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی. د هغې میرمنې ژوند ته کتنه کوو چې میړه یې په کندوز کې په یوه جګړه کې وژل شوی.
زه ما د خلکو کاله شوي کوم، د خلکو پر شوي کوم، په قرآن دا لاسونه مې ګوره، خپل اولادو ته مې یا وریجې راکړي غول راکړي. دغه د ما ورځ د تېرېږي وروره.
په پکتیا کې چارواکو او محصلانو په یو آزاد بحث کې د جګړې پر زیانونو بحث وکړ.
که چیرې دا جنگ نه وي د نورو ملکونو په قطار کې به افغانستان لومړی هیواد وي چې درېږي. به که جنگ ختم شي په افغانستان کې به فساد ډېره کمه درجه وي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام خپریږي. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په مکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان ولسی جرګې د 14 کال بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه مخکې دوه ځلې رد شوې وه، خو دا د تعدیلاتو له راوستو وروسته نن په دریم ځل تصویب شوه. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه له نږدې 2 میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه شوه. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میرقان صافی د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د مالی وزارت لخوا د مالي کال بودیجې درېمه مسوده کې 19 موارده له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوې دي. د ښاغلي صافی په خبره لدی اختلافي ټکو ترمنځ یو هم د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو ماشونو کې د 2000 افغانیو زیاتول وو. نو موارد زیاتوي په بودیجه کې د نور مواردو ترڅنګ ملي دسترخوان او د لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه لمنځه تللې ده. له دې وړاندې مالی بودیجه کې د ماشونو نه یو شانوالی، د یو وزاره تشکیلاتو کمښت، د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي او ملي دسترخوان هغه ټکی و چې ولسی جرګې د 1600 مالی کال بودیجه 2 ځلې رد کړي وه. افغان حکومت د دلوي پاتلسمه د مالی بودیجې دریمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولېږله چې بل اخره د نږدې 2 اونیو بحثونو وروسته ومنل شو. افغان ولسمشر هم د ولسی جرګې لخوا د 1600 زیږدیز کال بودیجې تصویب اړه خوشي څرګنده کړې ده. د 1600 زیږدیز مالی کال ټولټال بودیجه 3.3 میلیارد افغانۍ ده چې 3.1 میلیارد یې عادي او 1.6 میلیارد افغانۍ یې پراختیايي برخې ته ځانګړې شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ولسمشر اشرف غنی وای افغانستان ویتنام نه دی چې دولت یې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط وکړي. ښاغلی غنی له بی بی سی سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بریاوو ادعاوې هم رد کړي او ویلي دي چې د زور له لارې هدف ته رسیدل ناممکن کار دی. د نوموړي په خبره د سولې لپاره لا هم فرصت شته او د افغانستان ستونزو ته باید سیاسي حل لاره وموندل شي. د ښاغلی غنی د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغانستان د ستونزې حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښتې بللی. هغه له بی بی سی نیوز انګلیسي برخې سره په خپله نوې مرکه کې په زور واک ته رسیدل یو خوب بللی. ښاغلی غنی زیاته کړې طالبان نشي کولی د زور له لارې خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور له لارې بری خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت د ړنګېدو یا سقوط خبره هم بابیزه وبلله.
دوی په تیرو شپږو کلونو کې په دې ونتوانېدل چې دواړه مخې تر لاسه کړي، که هغه د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمول وي، او دویم دا چې د افغانستان جغرافیه په دوه برخو وویشي. دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت د پرځېدو دی.
د افغانستان جمهور رئیس بی بی سی سره خبرو کې د ناټو وروستي دریسته په اشاره ویلي دا ټول لوریو ته یو نوی فرصت برابروي څو یو ځل بیا د پریکړې ته ورسیږي چې زور د حل لار نه ده. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ تیره اونۍ د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل په اوس وخت کې افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه هیڅ وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ناټو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کمېدو پر ځای زیات شوی او د سولې په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی. خو له دې ټولو سره سره جمهور رئیس غنی هیله ښودلې چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. هغه څه چې خلک اندېښمن کړي په قطر کې د سولې خبرو ورګ برخلیک دي. د جنوري له شپږمې چې د سولې دویم پړاو خبرې پکې پیل شوې تر ننه د دې خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کیږي او تلخوای دواړو لوریو پر یو اوبل د تورونو لړۍ هم ګرمه ساتلې. خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت بیا هم له طالبانو غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاندا ناجیان وری
خو مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کېناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالی کې د ملکي وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځنډ لامل دي.
خو طالبان بیا وایي هیله ده چې د سولې په اړه شوې ژمنې عملي شي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د سولې په برخه کې شوې څرګندونې باید په عمل کې ثابت شي. خو له دې ټولو سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني.
په کندوز کې یوه بې وزلې میرمن وایي وروسته له دې چې میړه یې اته کاله مخکې د طالبانو او دولتي ځواکونو د جګړې پر مهال پر چاردلې ولسوالۍ کې ووژل شو، تر اوسه له کړاوونو ډک ژوند سره لاس ګرېوان ده. د پنځو ماشومانو د مور وایي د بې وزلۍ او بې سرپرستۍ له کبله یې کوچنیان له ښوونځي او تعلیم نه محروم پاتې شوي دي.
د شپږ دېرش کلنې سکینې میړه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی. هغه دا مهال له خپلو پنځو ماشومانو سره د کندوز ښار ناصرو سیمه کې په یوه کنډواله کور کې ژوند کوي.
اوله دولت کې بیا دولت نه کال تر هغه چا سره جنگ کوم، خپل ورونو سره جنگ نه کوم. نه کال تر راغله په زور درې ځلې بوته، دغه اخر ځله چې بوته سړی شهید شو ولګېده. پنځه اولاده مې دي وروره، او یو وراره مې پلار یې شهید شوی ده. لیونته ورې پوستې خواته چې روان ولګېدل، مړی له خره مره سره راوسته. د هغه یو زوی پاتې راغم له ما سره د ساتمې، او دا خپل مې پنځه اولاده دي.
سکینه چې څیره او ظاهري بڼه یې د دې ژوند ناخوالی بیانوي، د شهیدانو او معللینو د چارو امیرت ته راغلې.
دلته راغلم د اسناتو لپاره مې که دا کارتونه د مونږ راوځي، که دا پیسې د مونږ راوځي، دا یوانانو ته بل کالي مالي کوم بوجۍ وړه به واخلم، یو چیرې خوراکې به واخلم. غریبو بېچاره بېخي هېڅ چې د خدای نشته، اولادونه هم بې کاله بې ښه و بې بده بې پای پوشه. نو مونږ ډېر ځورېږو، ډېر زړونه خفه دي.
پر دې سربېره سکینه وایي د خلکو په کورونو کې کار کوي، څو خپلو بچیانو ته د ماښام ډوډۍ پیدا کړي.
زما د خلکو کاله شوی کوم، د خلکو پر شوی کوم، په قرآن د لاسونه مې ګوره پاک نه سوي دي. زما د خلکو کوټې پاکوم، کاله شوی کوم، شیشه پاکی کوم. بیا خپل اولادو ته مې یا وریجې راکي، غوړ راکي، آش پیسې راکي. اندغه د ما ورځ د تیریږي وروره.
د سکینې لپاره تر ټولو ځورونکې دا ده چې بې وزلۍ ماشومان له ښوونځي هم محروم کړي دي.
زه دولت نوایم چې کومک ما سره وکړي د مدا د بار چې په واره کې کومک وکړي زه خو به خو به بده ما څنګه چل کوم بچی مې ماری دي او بچی مې په خدا چې زه به مکتب ویلی وروره له مکتب مې راو کومه تازه غلطه ګرځوا چې د کاله یو شی پیدا سي روزګار مې بدلو د غلطه لپاره به ما سره غلطه ګرځوا کاله یو شی پیدا کړم څنګه چل وکړي و
د دې مرمنې زوی څوارلس کلن عبد الله هله لاله چې پراتلونکو کې انجینر شي خو دې هغه دا هله زکه نیمګړې شو چې په تنکی عمر کې د کور د نفقې د ګټلو درون پیټی پر وګو وربار شو
یا بار بری بند گردم پانزده روپے یا شل روپے دیر روپے پیدا کم ڈوڑے کور تخلم منگا تجارت نور دولت نہ غور سے منگ سر کمک کی منگا درس ہوئی منگا اندخزی
په کندوز کې د سکینې کورنۍ ته ورته ګڼې نورې داسې کورنۍ هم شته چې روانې جګړې د کورنۍ نفقه ګټونکو وژلي ماشومان بې سرپرسته کړي او دا مهال په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي سکینه او زوی عبدالله د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي سوله وکړي څو د وطن نور کوچنیان یتیمان او بې سرپرسته نشي
د سکینې کیسه مو اورېده سکینه د کندوز اوسیدونکو ده د پنځو ماشومانو مور ده میړه یې په چاردرې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې وژل شوی او اوس بې اسرې پاتې ده اوس ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو
هشت سو ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د ولسمشر غنی وروستیو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي طالبانو ته نور د امتیاز ورکولو موده ختمه شوې وړاندې راغلي طالبان اوس دوه لارې لري یا باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او سولې ته غاړه کېږدي او یا به خونړۍ جګړې ته ودانګي د لیکوال په وینا طالبانو تر دې وړاندې افغان مذاکره کوونکي پلاوي ته ویلي چې دوی به لومړی خپل ستونزه له امریکې سره هواره کړي او وروسته به د دولت مذاکره کوونکي پلاوي سره وګوري د لیکوال په اند طالبان د ټرمپ له ماتې وروسته بیا د مذاکرې میز ته نه دي راغلي او پر ځای تر ډېره بهرنیو سفرونو ته زور ورکړی ورځپاڼې لیکلي په دې کې شک نشته چې د امریکا تر رسمي دریځ پورې به د سولې خبرې همداسې په ټپه ولاړې وي او طالبان هم د امریکا پریکړې ته په تمه دي هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې راوستلو لپاره سیمه ییزه اجماع اړینه بللې ده وړاندې راغلي د روسیې او هندوستان په شمول د افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سوله او ثبات کې شریک دي او د دوی له ملاتړ او اجماع پرته ناشونی ده چې په دغه هیواد کې د سوله راشي د ورځپاڼې په وینا روسیا له ایران پاکستان او هندوستان سره د افغانستان په اړه خبرې کوي په خله یې د سولې لپاره د بحثونو نوم ورکړی خو د دې خبرو او بحثونو اصلي موخې به له لږ ځنډ وروسته هرومرو بربنډې شي وړاندې په سرمقاله کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرو ته اشاره شوې ویلي چې روسیه غواړي سیمه په راتلونکي کې له یو احتمالي خطر وژغوري نو له همدې امله یې د سیمې له هیوادونو سره بحثونه پیل کړي دي د لیکوال په اند هغه شعار دی چې پاکستان تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې د دوکه کولو لپاره زمزمه کړی خو په خبرې په اصل کې روسیه او پاکستان د افغانستان په اړه ډیر ناوړه رول لوبوي او همدا هیوادونه دي چې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بیا په افغانستان کې د سولې د هڅو د ناکامولو لپاره جنګوي د لیکوال په وینا په حقیقت کې د سولې لپاره سیمه ییز اجماع نشته افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د افغانستان سوله او ثبات دغه لورو له انحصار وژغوري او مسیر ورځپاڼی وروستیو چاودنو ته اشاره کړې لیکلي یو ځلې بیا په کابل او لښکرګاه کې مقناطیسي ماینونو خلک ووژل دا د افغانانو د هرې ورځې حال دی خو حکومت یوازې غندنې کوي او خلک ژاړي درد تېروي سوځي او پر پاتې شویو جسدونو او ایرو خاورې اړوي وړاندې په سرمقاله کې راغلي د وحشت دا حالت بې ساری دی او افغانان نه پوهیږي چې چا اول دا وحشت پیل کړی د لیکوال په خبره ساده خبره خې دا وی چې د جګړې دواړه اړخونه طالبان او حکومت د دغو پیښو تر شا دي ځکه حکومت طالبان او طالبان حکومت د دغو پیښو مسؤل ګڼي خو په سرمقاله کې راغلي خبره تر دې ډیره پیچلې ژوره ده او آن د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو لاس لرل هم پکې نه ردوي
په پکتیا کې ځای چارواکو او د پانتون محصلانو او استادانو د جګړې د زیانونو په اړه په یو آزاد بحث کې ګډون کړیو په دې غونډه کې د جګړې د زیانونو په اړه ډرامې هم وړاندې شوې د بحث ویناوالو له دینی عالمانو مخورو مدني فعالانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې په ټولنه کې د سولیز ذهنیت پا په خبرولو کې خپل هڅې زیاتې کړي.
د پکتیا چارواکی وایي په پلان کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو، روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی چې د شنبې ورځې ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور د ترسرلیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستې وه، آزادۍ راډیو ته وویل له دې کاره یې موخه دا ده چې د حکومت پلانونه تشریح همدارنګه د ولس، مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کی.
اساسي هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغو موضوعاتو چې هغه ډیر کلیدي دي د ولس، مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کو، ترڅو د غیر پر بنسټ باندې په ګډه باندې مشترکې کړنلاري او تګلاري جوړی کو او ویټاکو.
د پکتیا والی زیاتوی د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدنی فعال حفیظ الله مبارز وایي کچیر جنگ نوی افغانستان به په ډیره کمه موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي او دلته به د نورې آرام نړۍ په شان فساد له منځه ولاړ شي.
زمونږ زیاته فیصدي پیسې چې دي هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او دولت لخوا ورکړل شوي دي چې تر څو دوی په نظامی بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دي هغه پوره کړي. کچیرته جنگ نوی د رو ملکونو په قطر کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو فساد په ډیره کمه درجه وي.
په ولس کې د سولې ذهنیت د خبرولو مسؤلیت چاته متوجه کیږي. د پکتیا په هانتون یو تن محصول عبید الله همرنګ پاړه وایي
د پانتون استادان د پتنیول مای کرام هغه مدني په اعلان په ټولنه کې یو نوم لري، ځای لري، دغه کولای شي چې د ولس د ذهنیت جوړولو کې رول لوبولی سي او دوی په یو څه باندې پوهیږي. دوی کولای سي ولس په اساني سره قانی کړي، ولس تقینات ورکړي، په عموم کې د جګړې ستونزې او مشکلات سره ورکړي، دغه هیواد بحران تر رسولې، دغه هیواد سوال تکینولې، نو ټولو کلو غاړو دغه هیله د جګړې تیر سي او راسي د خپل وطن په ګاړه جوړ کړي.
د پکتیا په هانتون د غوندو په تالار کې جګړه د فسادونو مور د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامه ګټوري وبللې او غوښتنه وکړه چې دا بهیر د پدې ځای کې نه یوازې غزیگی بلکې د نورو ولایتونو په علمي، تحصیلي او ښوونیزو مؤسساتو کې هم ورته تیوریکي بحثونه جوړ شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د زابل د مرکز ترین کوټ ښار د پاک ساتنې په مقصد حشر را بلل شوی و. چارواکی وایي د دې حشر هدف د ښار پاک ساتنې ته د خلکو د پام اړول دي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
زموږ ښار زموږ کور دی. تر دغه شعار لاندې نن لسګونه ځوانانو، قومي مشرانو او دیني علماو د ترین کوټ ښار د پاک ساتلو په موخه حشر ترسره کړ. په اورزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې مشر عبدالعلي اڅکزي چې د یادو کسانو مشرۍ کول ازادي راډیو ته ویل چې د دغه کار څخه یې موخه دا د څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د خپل ښار پاک ساتلو په موخه کې ونډه واخلي.
موږ ښار ته راوتلي یو په دې په همدې خطر باندې راوتلي یو چې دغه ښاریان په دې باندې پوکو، یا د اورزګان ولس په دې باندې پوکو چې د ښار ساتل څونه مهم دي، یا ولې وساتو. نو د همدې دپاره راوتلي یو چې دوی پاک ښار پاک وساتي.
پرامدی محل هغه کسان چې په یاد حشر کې برخه اخیستې و هم د ترینکوټ له ښاریانو غوښتنه کوي چې د ښار پاکوالي ته دی توجه زیاته کړي. مولوی حمید الله غلام قادر چې د ښار د پاک ساتنې په دغه ملي کمپاین کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ سره وتلی یو دغه خلکو سره چې دغه خلک په دې پوکو چې موږ هم په دغه نظافت کې برخه خو هم د خلک ودی ته راځي کو چې خلک پوهیږي په دې باندې چې یار سپینږیری، علما، مشران، قومي خلک، دا ځوانان، کشران، لویان ټول دغه ښار کې د خپل د دکان مخو د خپل پور او بل ځای او بل ځای خصوص دغه ښار کې چې گزاره کوي دغه ښار پاک وساتي
او د بازار د حفاظت لپاره. نو چې د دې خدمت ونه شي او دا ونه شي د ښار والی د خوا یا د ولست خوا یا په بازار کې نور مشکلات حل نه شي، نو دا بازار په دې توګه نه سميږي. او که خدمت د نال وځي، خدمت انسان وځي، خدمت خوار غریب وځي، بیا به بازار سم امزموسته ولسونه سم امزموسته خلک په خبره باندې پوهیږي.
د شهر د پاک ساتنې د دغامه پاوی پروګرام ترڅنګ په دغه ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې یو شمیر نیالګي هم کښېنول. د چاپیریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتنه وکړه چې د پسرلي د موسم پر رسیدو سره دي په خپلو کورونو او دغه راز په خپلو ځمکو کې د هوا د پاکوالي په موخه یو یو نال کښېنوي.
ستاسو له پیغامونو
اسماعیل فاروقی د کنړ ولایت د غازی آباد دولتوالی نه تاسو سره په تماس کې یم. موږ د کنړ د نوي وکیلانو څخه دا غواړو چې د کنړ د غازی آباد او نړۍ پارلمان ته لیدلي د هغو څخه هیله مو دغه ده چې دغه سرک سره مننه.
د کلي والا شناب هلمند ولایت د انارګلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. اوس نو د خیر سره د پسرلي زمانه را نږدې ده. نو زما د ټولو وړونو څخه دا هیله ورځه د ټولو هیوادوالو سره ټولو افغانانو څخه چې تاسو په خپلو منطقه کې نالان ګلان چمنیان وکړئ، نو د دې سره به زموږ ستاسو هغه چاپېریال به هم سم شي، زموږ ستاسو هیواد به هم سمسور او ښکلی شي، او دا به مو خپل یو انساني مسؤلیت ادا کړي. دې سره چاپېریال ټول مشکلات حلېږي. یعنی هر سړی که یو یو نخال شین کې او بیا یې وروزي نو 3 میلیونه نالان کېږي. دا یو لوی پرمختګ دی او باید چې دی میوهدار نالان باید وکړي او باید بیا پالنه وکړي. زما د ازادي راډیو څخه هیله ده چې زما پیغام نشر شي.
زه عصمت الله د کندهار ولایت ارنده ولسوالۍ سر در سره په تماس کې یم. زما دغه هیله او ارزو ده چې موږ خبر شوي یو د طالبانو دغه څخه هلته طالبان کډي شام په لاس نه راکوي او بل دلته چې راغلي د خلکو ورته دوه درې ګست معنا د مسې دغه راخیستلې دي نه دي د ملي کرخان ده. موږ در اوسه شی نه دي لیدلي، نه در اوسه موږ نمان در اوسه واچولي دي او نه پرېښي. ګرده کار په وسته روان موږ د دغه لوړ واک صدای لده چې دا کار که برابر کې. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
چین نن د امریکا پر نوې ادارې غږ وکړ چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ بندیزونه لرې کړي او هغه څه ودروي چې بیجنګ یې د تایوان، هانګ کانګ او شینجن په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوي ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د چین په اړه به د امریکا هغه پالیسي چې د پخواني ولسمشر ټرمپ پر مهال جوړه شوې نرمه کړي که نه. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجنګ د امریکا پر نوې ادارې ټینګار کوي څو د چین په وړاندې لږ ګڼو هغه تدابیرو تیر شي چې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مهال خپل شوي وو. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او د چین د ټکنالوژۍ پر ځینو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه یې له تایوان سره ډیپلوماټیکې او پوځي اړیکې زیاتې کړې او پر هغه چینایي چارواکو یې بندیزونه ولګول چې په شینجن ایالت کې د لګکی غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورن دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجنګ کې د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته د چین او امریکا د اړیکو په اړه وویل: موږ پوهیږو چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ هیله وښوده چې د امریکا پالیسي جوړوونکي به د وختونو سره سوله وکړي او د ده په وینا د نړۍ روان بهیر به روښانه ویني. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ زیاته کړه چې متحده ایالات په یو اړخیزواله پریږدي سره د دې چې ولسمشر جو بایډن د چین سره په اړیکو کې د بیرته ښکیلتیا ژمنه کړي. دا روښانه نه ده چې د نوموړي اداره به د بیجنګ په وړاندې د واشنگټن په پالیسیو کې کوم بنسټیز بدلون راولي او کنه. چین په واشنگټن کې د خپل سوداګریزي مازی او د ګوندوي هیوادونو سره د مزکو پر سر د شخړو لکبله ل قوي مخالفت سره مخ دی. تایوان د امریکا په دواړو ګوندونو کې قوي ملاتړ لري او همدارنګ په هانګ کانګ، سینګیانګ او تیبت کې د بیجنګ د بشري حقوقو څخه په سرغړاوي هم انتقادونه زیات دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه نیت نه لري چې د امریکا متحده ایالاتونه وننګوي او یا یې بدیل ومومي، او په وینا یې چین چمتو دی چې په سوله کې له امریکا سره شریک ژوند وکړي او د شریکی پرمختیا لټه وکړي. بایډن د فبروري په 19 نیټه نړیوالو مخاطبانو ته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل چې امریکا او متحدان باید له چین سره اوږدمهاله ستراتیژیکي سیالۍ ته یو ځای چمتو شي. د سوداګرۍ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر ویل هیله لري چې واشنگټن به څومره زر چې ممکنه وي پر خپلو پالیسیو غور وکړي چې د نورو په شمول د چین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا باید پر چینایي مالونو ګمرکي تعرفې لري کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام مخکخه خځې خبريږي، خو له هغه مخکې د 12 بجې او 13 دقیقې دی نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو له افغانستان د امریکای او بخی طالبانو له افغانستان د امریکای ځواکونو د وټلو د ضرب الاجل احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړه او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر می میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکای ځواکونو لپاتې دو سره موافقه و نه کړي. دا خبره د طالبانو وین زبیولا مجاهد د جرمنی لډی پی خبری آژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرا لاینز نن په یو ټویټ کې ویلي چې د تیر 2020 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي تر څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. د افغانستان پوځ ادعا کوي چې د دې هیواد په جنوب کې د څلورو پاکستانیو په ګډون لس طالبان په یو هوایي برید کې وژلي. دفاع وزارت نن په یو خبره کړي خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد کړی، خو ویلي دغه عملیات د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د طالبانو د ماین جوړولو پر یوې کارخانې او زیرمتون ترسره شوي دي. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. د بدخشان چارواکو د غره د ښویېدو له امله د سرو زرو د یو کان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه بالاخره نن تصویب کړه. تر دې مخکې ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه 2 ځلې رد کړې وه. مشکوک وسلوالو افغانستان پولیس ته څیرمه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې پر یو موټر چې د یوې غیر دولتي ماسې څلور خزینه فعالان په کې سپری وي ډزې کړي، څلور وړې وژلي او د هغوی ډرایور یې ټپي کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه نن دوشنبه د میرعلي ښارګوټي په ای پی کلی کې رامنځته شوې ده.
مخکخه خزي
السلام علیکم. دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذته ځانګړي سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت ساپای پر مخوري. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونې لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پرلی کده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. میرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلاست.
مننه تاسو نه ډیر زیات تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیر مننه چې وخت مو وایستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جان، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. تاسو په هیږي چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندې غونډې کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخ شوی یاست؟
بله، من تاسو پوښتنه زه تاسو په دغه باندې وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدا پر صحیح ده، دلته زموږ جامعې کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعض ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي. ځکه زموږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپله ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې، مګم خوشبختانه زوږ کولای سم وایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه
مهیا کیږي چې خځه وکولای شي انجونی او خځه وکولای شي چې حکومت حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کمپټسلري دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډیر هدا پورې کم شوی او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې خځه تدیره ونده وکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی وو که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس زده کړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغه یم په 2011 کې. هغې نه وروسته ما بیا ځینې سهن ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغې نه وروسته 2013 کې دغه یو بورس و چې د امریکای دولت لخوا د ایران سیوان و غي بورسې ته مخپل اپلای وکړ او د کیس ما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره وو او بل اخر تقریبا د پروسې درې مرحله لرلې چې اپلیکیشن وو او هغه نه وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وو په خپل سفارت د امریکا سفارت کابل کې. نو هغه نه وروسته ز وکولای سم چې تقریبا د یو کال پروسې نه وروسته د اتموی نظر په موافقه توګه وزما او دا بورسې ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې ز د امریکای متحده ایالاتو ته سفر وکړ او الته ما خپل د ماستری زده کړې الته تقریبا یو کال کې مکمل کړې. ما مثلا په د کابل پانتونه فارغ شوم، هغه نه وروسته ما تک شپک وکاله کیږي اته کاله ما په حقوقي برخه کې کار کړی. د څه کاله فارغ شوم هغه نه وروسته اولنۍ کار یعنی ما د دلته یو توای انټرنشپ ورته وای چې ما د غیر دورې نه مشروع کړ چې د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه. هغه نه وروسته بیا ما د امریکای د سول انسټیټیوټ ورته وای هغه کې بیا مو وظیفه واخیسته، بیا بنیاد آسیا ته ولاړم، هم دغه سي نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته تقریبا ما په لیګل یو حقوقي برخه کې اته کاله کار وکړ او اخر ځل د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغه نه وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغه نه وروسته بیا د ویان د مرستالي ویان د پټوګه دلته وټاکل سوم. نو دا خبرونه دی ځکه چې خلکو زما د بیکګراوند په حق له هیڅ ګنا معلومات نه لرل او کوه کې دوی دا فکر کاوه چې دا به ځکه چې هلته زما هغه بیوګرافي او معلومات هم څوګل سی وو فقط تمره ذکر سی وو چې د ماستری کې چې ذکر د امریکای څخه کړی. نو دا سه یو فکر سوای وو چې دا به امریکا کې اوسېدل او هغه ته لوی سوې ده نو فقط د سر اورل سوې د پوسټ کې مقرره سوې او اصلا دا نه وو. نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې اپورا تصویرونه لري وتابع زموږ ټولنه بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر تننګونی سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیرای شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي، یعنی د دوی په مخ کې بلا بیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي. خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په مغه اداره کې کار کوي د حقوقي د خوا څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی د خودی نه مانی چې د یو شد څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شد دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه، یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شد خبره ومني خو دوی ته داسې معلومی چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي. دغه رقم ستونزې چې شد ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغه کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړي چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي.
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې شاید ځینو ادارو کې د خندونه اوسي بالکل د خپل لپاره لکه څه مشکل ده. مثلا اول یو موقف ته ورسیږي، بیا هغه موقف ته دوی رسیږي، بیا هلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي. مادام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سوی ده، که ما تاسو ته مخکې مې وویلې اوس دغه خلک پوه شوي دي. اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي، که دوی په ادارې کې کار کوي، که دوی مثلا زده کړې کوي، نو خپل حقوقو نه دفاع کوي. دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی. نن اوس هغه ننګونې چې مخکې د بعض لخوا کېدلې اوس شاید هغه ډېرې کمې شوي وي. خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي، دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي. دلته اداري اصول شته، لکه تاسو خپله وویلې اداري اصول دي. نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم. نو یو سړی همکار یو خپل کومه ښځه په رئیس یې یعنې هغې نه په پورته موقف کې، نو هغه داسې نه شي ورته ویلی چې مثلا تاسو نه امر نه سم اخیستل یا کار نه سم کول، ځکه دلته اداري اصول دي. اداري اصول باید هم مراعات شي. نو او هم چنان ښځې باید دې ته مخفل باید ته اجازه ورنه کړو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستای. دا زموږ هغه هم اخلاقي مسؤلیت، هم اداري مسؤلیت، هم کاري مسؤلیت ده چې دا څنګهون مقابل کې ودرې کړو. هم اداري اصول له لحاظه او هم خپل دا موقف باید حفظ کړو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پوښتنې به واخلم چې دوی کومې پوښتنې لري یا تبصرې. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده. ډیر مننه ستاسو پښتنې مو دواړې واخیستې. اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
بلې محترم ملالې خورې، تاسو ته او محترم ستاسو ملمنې ته او د آزادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو جناب خورې تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیمو. او رسول سلام څخه واقعا چې سړی خزه یا نارینه دا چې دی دوه نند الله تعالی بندگان دي او ورچا تعالی رب العالمین حقوق ورکړي دي، باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصول باندې وشي. او نور چې پټولنه کې هر قسم دریض او نظر د خلکو وي، ولی موږ تاسو ته پکار دا دي چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ ترلاسه کړي د پاره باندې هم خزی هم نارینه باید د یو بل حقوق ته باید احترام ولري. او په ځمن کې زما دغه د مرستیا د ویان څه نه دا پوښتنه ده چې تاسو د حقوقو په څنډه کې یعنی تاسو لوړ زده کړې کړې دي، او کمال خو دا دي چې یو سړی خپل ځان ورسې یو درجه ته ورسې چې دي هغه نورو خویندو لپاره باید کار وکړي. کنه اوس عمر تاسو عمر افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې د پراتی ولایتونو دی حالت خزي چې دي په بدو کې ودونه ورکول کیږي، او هغه چې دي په وارکټوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي، همدارنګ هغه میراثونه ورکول کیږي. نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دی چې تاسو د جمهور د یو مرستیار وان په څیر دغه ستونزې تاسو پر رسمه کړی د افغانستان د ټولو لسونو نماینده د هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دی. او خدمات سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستدي زمونږ خوري چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونه په خپل ځان رسوي، او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګروان دي د هغه هغه حقوق ته تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات کوي. او په دې قدم کې زمونږ د خزونه دا هیله ده چې باید دی یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي. دی باید خپل هغه کا شخصي کاروبار حرفه ذکر د سنور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد ښه کیږي هغه بخښتون باید توجه وکړي، ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2,000,000 اشخاص موږ د پونتون نفارغین لرو چې په هر کې نارینه هم دي او ښځې هم دي. نو دومره خلکو ته په حکومت کې ونډه ملاوېدل
نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب حکومت کې وظیفه او شیل استخدام شي.
مننه تاسو نه. د ښاغلي محمد الله یو سوال دا متعینده نسل ته کنه مثلا څو کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کړو. فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډېر ښه روان دی. ځوان پرتله ته 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې نجونې که هلکانې نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چند دوی څو ګوره په اداراتو کې ډېره ښه ونډه لري او بالخصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري هغه برابره کړي کاری زمینه. یو خبر او بل دا بل ورور څه وویلې مثلا چې بعضې ښځې دي مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم. هو ولې نه طبعا زه خپله غواړم چې نجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم نجونې او بالخصوص نجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایکم. زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللې وم امریکا ته موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو اس لا المنی اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ دا انجمن ایجاد کړی دغه ټولنه مې ایجاد کړې او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته نجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زخپله د ټولنې غړی یم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو بعضې ولایتي سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته لکه دوی څه وویلې چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعده شي نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. تر یوې لنډې دمې وروسته بل خپلې دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست. اوس هم د خپل دوهمې میلمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پوهنځي څخه لیسانس کړی دی او ماستری یې د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست.
علیکم السلام. مننه کورواګان زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لالارې ټول افغان ولس ته او تخنیکي کارکوونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله او سرلوړې اوسئ.
میرمن اندر لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتي مرکز لري. په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کوم برخو دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې موږ لرو. وړکتون شیخارګال لومړی سنتر وړکتون دوهم سنتر وړکتون دوهم مکتب ده خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او موږ شاګردان تر اوومه سنتر اتمه سنتر پورې لرو. په څنګ کې موږ یو بخش دی ورسه شهده نظامی پر نوم یو تانگه هم دی مکتب که لرو چه کلا کلا آقا شهیدان و ورسه چه دو دارت دفاع لخواه یا دین امنیتی ارگانون لخواه مونگ تماریکی که دی که بیا قصیری او بلا فیس نمونگ سهمیه ور کرده او دیت پوشش لنده نیستو. اصلا زمون مرکز نهات انتفاعی مرکز زمون فیس کلیگ و خصوصی سکتور را دستاریم.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته د دوی پوښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
ملالې جان. السلام علیکم. زهای محمد احمد کندهار.
محمد جی صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلی دی. زموږ میلمنه حسی اندړ ده او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندر صاحب چیر زکر کړی دا چې واه کړی دا چې دا راکړی چې د افغانستان کې کړی چې په خارج کې کړی.
السلام علیکم. مظلوم یار د خمن ولایت څخه تاسو ته د ټلیفون په لیکه دلته خو په لمن کې شته د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مکتب زموږ تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې شو د پاتراتیزمو کې درګوله هغه هیلو امیدونه زموږ د خلکو سره خابې سول. خدمه خلو ارزو داده چه دا باید شده روزی نخپل حق لپر مبارزه وکی تبی چه حق ورکول کیجه نه حق خوشتل کیجه چه بی دخپل حق تو بتلاش ونده چه خوشتنه ونده که بی دخپ چوب تو کور نور پیه چوب چه گذی پلان ولده که وی داره ولده حقا کوله سی چه دا مشکله رو که خود دی اغا رفتارانی چه دا وی چه دا ولسمش رو مرسیانه دا کوانه دا خدا کوله سچ مراد ته شوزه مشکلات فرال کی
مننه کوم د دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی دا او مې صدايا مکتب مې په مبسوسانی صدايا مکتب کې ورسته لیسی دا ورانې تر به دلسی لیسه کې او فاکولټه مې د ساينس په ریډ بیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغ شوم. کابل پانتون ماستری می افغانستان د پیام نور په پانتون کې کړی ده او ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو. یو دوه کاله مونږ مهاجر شو. نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده او همدلته پیدا شوی وم همدلته زاړه. او د پیر ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا پاک غوښتل کېږي نه ورکول کېږي مګر په ښارونو کې په مراکزو کې د ولایاتو په هغه سیمې چې دلته قانون چلیږي خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده. خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده او که هر یو خو ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده. د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. په کلیو او بانډو کې ژوند کوي شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته. ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نام دی او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي له درسه پاتې کېږي یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زموږ تقاضا زموږ هیله ده زموږ د سپینګیرو نه د مشرانو نه هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر د خپل خلکو په خاطر له ملي برنامو له ملي پروژو لکه شی چې د دوی حق ده لکه د مکاتبونه د ساتنې د فعالېدلو د کلینیکونو د جوړولو د ساتلو نه او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي هغې کې همکاري وکړي مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي هماهنګي وکړي مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې په هر ولسوالۍ کې د چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی دپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامه او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده که دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د عقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلیوالدو کې ښځو ته ورکړي، هغومره زموږ خویندې ارامي دي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغه لرې لرې سیمو کې، حتی په مراکزو کې زموږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي، الحمدلله مسلمانان هم دي، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق د شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم زموږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زموږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یوه عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځو دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې، په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه، خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي، زوی ته رسېږي، همداسې لوس هم توجه وکړي. چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي عین په کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي، دغه دوشنبه ورته ورکه ښه کېږي، پاسه استراحت ورته ورکه، یو دم آیسکریم تابلیټ ورته یا پاراسټامول ورته ښه کېږي. چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنی انجینر هغه حقوق چې دوی خپلو بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله، یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راکړه، ورور ورته وایي چې بیا مړی ده نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مړی د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. اصلا زموږ ورونه، زموږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه موږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنی دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هڅو ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که دوه ښځې یې درلوده، که په کور کې یو سل ډېر جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولورې قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، نجونې په بد کې ورته ول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید هیله اخیستله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه اگر روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هغه باید په کلی باندې کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاسته راشي. مدني حقوق خو خیر هغه د کلی ښځو مدني حقوق هم نه غواړي نو په کیسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوق باید ورته ورسېږي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هغه حقوق شی چې د خویندو ده په دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نده، د علمای دین نده، د سپینګینو نده که دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډه حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه خلکو باندې فقاریږي چې دا ظلمونه کوي خبر شي، آګاه شي تاسو ته دا
ظلمونه په خزو باندې ډیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو د مخکښ شدې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شدې پروګرام په همدې ځای کې پاتې رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.